السلام علیکم اوستر مشیدا مشال ریډیو دا نن شروع راز د 2019 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده ولی ها میر ساده نو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې پرې کې تاسو ته تللی وایم د ماښام 5 بجو په پروګرام کې د پاکستان سیمه نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننی او تبصرې هم لري اول خبرونه لازفه خان
د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلع د پرمختګ او پی ټی ایم سره د مذاکراتو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په سند کې درې باجوړي مزدوران وژل شوي. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر صبغت الله مجددي د جنازې مراسم ادا شول او د انصاف نړیواله محکمه امریکا لخوا د ایران د کنګل شوو پیسو په اړه نن پریکړه کړې. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلع د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره د کمیټې جوړولو اعلان کړی. اعلان پرون په گورنر هاوس پیښور کې له پخوانی پاټا منتخب د خامی اسمبلی او سینټ غړو په غونډه کې وشو. په دې محل دا پریکړه وشوه چې کمیټې به د قبایلی ضلع په پارلماني استازو مشتمل وي چې مشري به یې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. تر غونډې وروسته له خیبر ضلع د پاکستان خامی اسمبلی ته منتخب غړي اقبال پریدي مشال رډیو ته وویل
چا کوم مسالی دی په ټول موږ دفتر کولاو داخل برازی کا د فوج سره چا مسالې د چا پلار غوا شوی دی ورک شوی دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو بو ګوري چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي اپ چا کوم په میاشتو په کلو نه حال کې دا په ګنټو کې حال کې
نو موري ویل کمیټې به د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا په ګوته شو ستونزو د هوارولو هڅه هم کوي. نن د سینڅو به په نوډیرو لړکانه کې د معلومه وسلوالو په دزو درې کسان وجل شو دي. د باجوړ ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال رډیو ته ویل وجل شو درې وړ کسان د باجوړ خار تحصیل د الیزو بتای کلی استوګندي. د هغه په وینا وجل شو د مزدوري لپاره لړکانه ته تللی وو. په سینڅو کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پیخي غندنه کړې او سند حکومت ته امر کړی دی چې د مزدورانو په وجنه کې ککړ کسان دی ونیسي. پیپلز ګوند په رسمي ټوئیټر پاڼه نن لیکلي چې بلاول په هغه پیخه غم جنده. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د فبروري په 2 د پولیسو په مبینه تشدد کې د وجل شوی فعال ارمان لوڼی د قتل اف آی آر لا هم نه دی درج شوی. په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي او د ارمان لوڼی د وجنې یعنی شهید قیوم عثمان خیل پرون ناوخته مشال رډیو ته وویل هره ورځ تاڼۍ ته ورځي خو پولیس یې اف آی آر نه لیکي. بلخوا له لورلای څخه د بلوچستان اسمبلی ته منتخب غړی او د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال رډیو ته ویلي چې اف آی آر ځکه نه دی در شوی چې ارمان لوڼی د مرګ وجه نه ده معلومه. د پاکستان حکومت د روان کال لپاره خپل حج پالیسی اعلان کړی چې لمخې به 1,30,210 کسان حج ته لیږل کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د حج پالیسۍ په اعلانولو سره وویل تر سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فروری له 15مې پیلېږي چې د مارچ تر 6مې به روانه وي. حکومت سږ کال په سرکاري حج پیکج کې 1,50,000 روپو اضافه کړې ده. د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسر صبغت الله مجددي جنازه نن د ولسمشر په ماڼۍ ارک کې وشوه چې پکې لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو ګډون وکړ. د جنازې د منځ وروسته ولسمشر اشرف غني ویل صبغت الله مجددي ملي شخصیت و او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې دي.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودلې او مشورې به یې تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
حضرت صبغت الله مجددي په 1992 میلادي کال کې مجاهدینو واک ته تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر وو. نوموړی پرون د کابل په یو روغتون کې د 93 کالو په عمر وفات شو. تاسو مشال رډیو ته غوږی. ټاکل شوی چې د انصاف نړیواله محکمه د هغې قضیه په اړه نن فیصله واوروي چې پکې ایران د خپلو کنګل شوو 2 بلیون ډالرو ترلاسه کولو هڅه کوي. د ایران دغه پیسې امریکا کنګل کړي دي. په هیګ کې د انصاف نړیوال عدالت په اکتوبر کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران د بشري ضرورتونو لپاره په کارېدونکو توګو لګول شوي بندیزونه لغوه کړي. په 2018 میلادي کال کې د امریکا سپریم کورټ حکم وکړ چې ایران دې دغه پیسې د هغه تروریستي بریدونو قربانیانو کورنیو ته تصور کړی چې ایران پکې په لاس لرلو تورن دی. په دې کې په 1903 زیږیز کال کې په بیروت کې د امریکا سمندري ځواکونو په یو مرکز او په 1906 زیږیز کال کې په سعودي عرب کې په خوبار برجونو د بمی چاودنو قربانیان شامل دي. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستوتلنسبرګ ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې وباسونه وشي. ستوتلنسبرګ پرون په برسلز کې ویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پمپیو دا څرګندونې د مرکزی اروپا د یو شمېر هیوادونو د سفر په پای کې پرون د سلوواکیا په مرکز براتسلوا کې وکړې چې مقصد یې په دغې سیمه کې د چین او روسیې د اغېز مخنیوی دی. نوموړي د سلوواکیا د جرنلزم زده کوونکو ته په وینا کې ویل پوتین غواړي چې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي، نو باید عادلانه واوسو. نوموړي د چین د اقتصادي او نورو هغو هڅو په اړه په تاته اوسېدو ټینګار وکړ چې د ده په وینا د سلوواکیا د اقتصادي تکیه او پر سیاسي نظام یې د اغېز په معنا دي. په تیرو 14 کلونو کې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې سلوواکیا ته سفر وکړ. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې در تاثیر ځای وړاندې کوي.
نن ته اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.8 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ او یا پیسې او په 0.5 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ. او 302 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 2.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 3.5 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې او په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، بنو کې 19 او 9، ژوب کې 12 او منفی 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري: د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو مسلو د هواري لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړي.
زموږ دا کمیټي چې جوړه شوه نو بنیادی طور باندې چې کوم ډیولپمنټ روان دی په پاټا کې مرجر والته چې کوم د خلکو شکایتونه دي.
د پښتون تحفظ موومنټ غړي داوه کوي چې د 11 ورځو پس اوس هم پولیسو د دوی د وژل شوي غړي ارمان لوڼی د قتل اف آی آر نه دی درج کړی.
مسلسل زرا روان و تانا تا ما اپلیکیشن و ساوی دا تانی بعد پراستا تاریخ هوای نیز اشتیل اتلال ما و اشتی پیپکیشن امور کاری گرشم کاری مندی دوی ما تا یو جواب نراکیش.
دا مومندو د کمیونټي سکولونو استادان خپلې تنخواګانې غواړي. د پاکستان او افغانستان د تجارت صورتحال څه دی؟ د افغانستان د تجارت خونې مشر وای:
مونږ یو وخت د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود، دا اوس 1.2 میلیارد تر راټیټ شوی دی او دا د بارډر دواړو خواو ته پښتانه په دې کې متضرر کیږي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی ته قبایلی ضلعو د پرمختګ اولته د موجوده ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټه جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان 13 ورځ په گورنر هاوس پیښور کې له پخوانی فاټا نه منتخب د قومي اسمبلی او سینټ غړو په غونډه کې وشو او دا پریکړه وشوه چې دا کمیټه به د قبایلی ضلعو په پارلماني استازو مشتمل وي چې مشري به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. یا د کمیټه به د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شو ستونزو د حل کولو اسام کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوس را کوي.
تر غونډې وروسته په خبري غونډه کې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او د صوبې گورنر شاپرمان د پخوانیو قبایلي سیمو د پرمختګ او ځینې نور ستونزو د حل کولو لپاره د یادو سیمو د پارلیمان په غړو د مشتملې یوې مشاوراتي کمیټې جوړولو اعلان وکړو چې مشري به د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کوي. محمود خان په خبری کانفرنس کې د دغه کمیټې په اړه وویل د هغه سیمو د قومي اسمبلی او سینیټ غړي راغلي وو او د هغوی سره د زمشوي زیلو د پرمختګ او د ولسی ستونزو په اړه ډیره ګټوره غونډه ترسره شوه. موږ یو مشاوراتي کمیټي جوړ کړه چې څومره هم د پارلیمان غړي دي، کاغه د تحریک انصاف یا جمعیت علماء اسلام پی یا پیپلز ګوند یا نورو ګوندونو سره تعلق لري، نو هغوی د زمکول وروستو د ستونزو او مشکلاتو د حل کولو په خبره یو دی او دا ډیر لوی پرمختګ دی. په خبری کانفرنس کې د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي زیلو د پارلیمان په غړو مشتمله دا کمیټي به د پښتون تحفظ مومنټ سره تړلي ستونزې هم حل کوي. د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ د غړي اقبال اپریدي نمې د خبری کانفرنس وروستو پوښتنه وکړه چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تړلي ستونزې به تاسو څرنګه حل کوئ، نو په ځواب کې اقبال اپریدي وویل
زموږ دا کمیټي چې جوړه شوه نو بنیادی طور باندې چې کوم ډیولپمنټ روان دی په پاټا کې مرجر والته چې کوم د خلکو شکایتونه دي او جب بیا چې کوم دی کنه چا کوم مسالې دي په ټول موږ دفتر کولاو د خلک برازي کا د فوج سره چا مسالې د چا پلار غوا شوی دی ورک شوی دی آرمی نیولې دی پولیس نیولې دی تاسو وګورئ چې په کوم کوم ځای کې د خلکو مسالې وي آپ چې کوم په میاشتو په کلو نه حل کې دا په ګنټو کې حل کیږي چې چونکې قابل فرض د پی ٹی ایم اڑخه حالات خرابېږي وو دار می بیا چې کندې دلته اپریشن شروع کی خو پاټه له مسله جوړېږي چې موږ دغه سره هم خبرو کو ک بل فرض دی چې داسې جایز مطالبات وی چې هغه موږ ته حل کو.
یاد دی وی چې په قومي اسمبلی کې دوه غړي محسن داول او علي وزیر د پښتون تحفظ مومنټ په اعلان هم دی، خو په گورنر هاوس پیښور کې په پرونی غونډه کې دغه دواړه غړي موجود نه وو، خو د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د فاټانه د پارلیمان ټول غړي به د دې نوې جوړې کړې شوې مشاوراتي کمیټې غړي وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د یولسو ورځو تر تیرېدو وروسته لا هم د لورلای پولیسو د ارمان لوړي د قتل اف آی آر نه دی درج کړی. دوی وایي هر ورځ ورځي خو پولیس هیڅ جواب نه ورکوي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې تر اوسه د قتل وجه نه ده معلومه. قانون پوهان وایي دا د پولیسو ذمهواري ده چې اف آی آر درج کړي. بل پلو به د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د بلوچستان اسمبلی سر له سبا نه د ارمان لوړي د وژنې په اړه بحث کوي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي او د ارمان لوڼي د وژنې عیني شاهد قیوم عثمان خیل مشال راډیو ته وویل هر ورځ ورزي خو پولیس اف آی آر نه درجوي.
مسلسل زره روانې وطانه ته ما اپلیکیشن ورکاوه د تانې بعد پراته تاریخ وایي زه اسپل سره ما اسپل اپلیکیشن ورکړی دی رسو کړی باندې نو لاغه بعد د ورځې زه دوه واره له دوی جهاز کوم دوی ما ته یو جواب نه راکړي چې زه مطمئن شم او ته اوسه تیار نه دی درته شوی.
د بلوچستان د صنعت او سوداګرۍ صوبایي وزیر محمد خان تور عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې د اف آی آر نه درج کېدو وجه دا ده چې د ارمان لوڼي د مرګ وجه نه ده معلومه.
نو اف آی آر خو هغه کم کاټېږي چې دوی یو میډیکل رپورټ واخلي یا په میډیکل رپورټ کې واقع هم د سر ظلم سوی یا چا وزلوي او ګورمنټ خو د دې تحقیق کوي چې اوس د ګورمنټ اف آی آر پر چا وکړي نه روز سفر د دغه میډیکل رپورت نن را روان دی. دغه خو اف آی آر خو نو نه کوي د تر ټولو له مخې زموږ اس پی دی هغه جوړ کړی دی هغه پر دا موقع نشته.
د پولیسو دا اي اس پي اتاورمان ترين نوميږي کوم چې تر پيشه څو ورځې وروسته په یو بیان کې ادعا کړې و چې د پر دې موقع نو موجود. خو د قیوم عثمان خیل په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور عیني شاهدان وایي ارمان لوڼی اي اس پي اتاورمان ترين پر مغزي د ټوپک په کنده غوای او هغه له همدې مرسو. صوبائی وزیر محمد خان تور تومان خیل وای د دې کسانو گواهی ځکه د منلو ور نه ده چې د د پوینه هغوی د ارمان لونی ملګری دي.
یو د ملګری دی د سره وی ارمان لونی سره په دې موقع باندې حاضر وی. هغه به خامخا وای سیارا تشدد وسو یا پولیس وکړو یا پلانی سړی وکړو او کچې د پولیس والا یا هغه به خامخا دا یې اسمالا سب نه دی راچولی پر کېم دی دواره کم څه نور دا خوشار دی او بیا خاص ام چاوکو پر دې باندې چې لاس سره ولې دی نور عیني شاهدین هم شته دا څه خو نه ده خالي به خامخا یا د پی ټی ایم ملکان به یا به داغه گواهی کولی یا به د پولیس فورس کولی
خو ایډوکیټ صادق خان علیزی دا دلیل نه مني او وای د قانون لمخې دا د پولیسو ذمہواری ده چې د داسې پیښو لومړی اف آی آر درج کړي او بیا وروسته د لګول سو تورونو په اړه تحقیقات وکړي. ایډوکیټ صادق خان علیزی زیاته کړې چې د ارمان لونی له کورنۍ په بلوچستان کې د وکیلانو له اتحادیې او پښتون ژغورنې غورځنګ سره تر سلام مشوره وروسته پریکړه کړې ده چې د اف آی آر درجولو لپاره عدالت ته ولاړ سي.
دوست اے دا یو دفعه دا سی آر پی سی کریمینل پروسیجر سکم کوډ دی پاغه کی سچری پولیس کله اف آی آر نکی کاټ نو بیا سیشن کوټ سکم وی یا د سیشن په عدالت کی ار سوک سی د چا اف آی آر نه کاټ جیاغه دا کولای سی سیالته یو درخواست ولګی د 22 ای کی نو بیا له سیشن جج سی دی هغه په خپل هم د اختیار لري سی ډایرکټ حکم ورکي پولیس ته سی د اف آی آر درج کړي یا کله ناکل عام تور دی د سیویل پولیس یو ریپورت راو غاړي او بیا د وکیل پر قانون باندې بیس واوري او بیا حکم ورکي سی د اف آی آر درج کړي دا لازمي دی تاسو په درج کوي.
بل پلو د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال رادیو ته ویل چې د ارمان لونی د قتل پاړه یا پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره په اسمبلی کې تحریک التوا وړاندې کړي او منظور کړي دي.
موږ اپوزیشن پارټیانی ټول پارټیانی په دې متفق شو او هغه تحریک التوا چې په هغه کې موږ غوښتنه وکړه چې د پدې باندې باس وسی چې ولې اف آی آر نه کیږي ولې پولیسو دا تشدد وکړي نو دا بیا منظور شو تحریک التوا او په 14 تاریخ چې بیا د اسمبلی اجلاس کیږي اسمبلی بیا راغونډیږي په دې باندې بیا باس کیږي حکومت خپل موقف وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند غړی محمد ابراهیم ارمان لونی د فروری پر 2 په لورلای کې تر پرله وروسته د پولیسو په داسې مبینه تشدد کې وژل شوی وو کوم چې پولیس نه مني.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت روان کال لپاره خپل حج پالیسي اعلان کړی چې لمخه به 1,02,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي. د سرکاري سکیم لاندې د درخواستونو ورکړه د فروری له 15 پیلېږي چې تر 6 مارچ په دوام ولري. بلخوا حکومت سخ کال په سرکاري حج پیکیج کې سړی سر د 1,05,000 روپیو اضافه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ حج پالیسي په اعلانولو سره وویل د سرکاري سکیم تر لاندې د حج لپاره د درخواستونو ورکړه به د 15 فروری څخه پیلېږي او تر 6 مارچ به دوام لري او قراندازي به په 8 مارچ کولی شي. د یاد وزارت تر مخه روان کال به 1,04,210 پاکستانیان حج ته لیږل کیږي چې پکې به 1,05,000 نه زیات کسان د سرکاري او پاتې به د شخصي کوټې تر لاندې حج ته لیږل کیږي. مذهبي چارو وزارت په خپل اعلامیه کی ویلی سخ کال د پنجاب خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه د سرکاري سکیم تر لاندې حج تلون کی کسان به 4,00,000 روپی او سند او بلوچستان صوبو نه تلون کی حجیان به 4,00,020 روپی ورکوي. د جنوري په 1 د پاکستان وفاقي کابینه د 2019 کال لپاره د حج پالیسي منځوري ورکړه چې تر مخه د حج داخله 1,05,000 روپی سیوا کړې شو. په کم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او حج تلون کی کسانو سخت نیوکه وکړې او ویناي وه حکومت لا د دومره اضافي په ځای سبسيډي ورکول پکار وو. خو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري بیا په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ملک ماشي حالات ورته د سبسيډي اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو وزارت ته امر کړی چې حاجیانو ته د خنخه سهولیات ورکړي خو تر څو چې د سبسيډي خبره ده نو حکومت داسې اراده نه لري ځکه چې د ملک ماشي حالات د ټولو په وړاندې دي او حکومت هر ورځ په اربونو روپۍ په اخستای شوی قرضې د سود په مت کې ورکوي، نو داسې حالاتو کې سبسیډي ورکول ممکنه نه دي. د مذهبي چارو وزارت سیکرټر مشتاق احمد تیره میاشت د حج انتظاماتو په حق له د سینټ د مذهبي چارو لپاره قائمه کمیټې ته ویلي ول چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ راټیټېدو، د الوتکې ټکټونو نرخ زیاتېدو او سعودي حکومت لخوا په خوراکي شیانو د ټیکس شرح زیاتولو وروسته حکومت مجبوراً په سرکاري حج پیکیج کې اضافه کړې ده. د ذکر دا چې تیر کال د سرکاري حج سکیم تر لاندې د سند او بلوچستان صوبو نه تلونکو کسانو 2,10,000 او د پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد نه تلونکو کسانو 2,80,000 روپۍ ورکړې وې. امکان دی چې سخت کال د حج پروازونو لړۍ د اگست میاشتې نه شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو،
ورورولی
په یوونی مو بجا،
تاندې هلې
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو. په قبایلي ضلعو کې د کمیونټي سکولونو خزینه اخون کې وایي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او ماشومان کتابونه نه لري. دوی نورې ستونزې هم په ګوته کړي. بل پلو حکومت یوه کمیټي ټاکلې سو معلومه کړي چې دغه کمیونټي سکولونه رښتیا هم فعال دي او که څنګه. دغه سکولونه پخوا له وفاق سره وو، اوس به واک صوبې ته سپارل کیږي. شاهنواز سرکزی پرې رپورټ لري.
په عموماندو کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هغوی تنخواګانې نه دي راغلي، ول حکومت ته د هغوی نوکری او یا وظیفې هم مستقل کړي. تیر ورځ دغه استادانو او د سکولونو ویریفیکیشن یا تصدیق د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا شروع شوه چې دغه استادانو سره یو غونډه وشوه. دغه استادانو خپل ستونزې هم د چارواکو سره شریکې کړي. رابعه بیبي چې استاذ ده وی ویل
کتابونه او د سینور هم د لکه کمرې شولې دا هم د اسکولونو کې نشته. د چا کچای د چا وس کیږي د چا نه کیږي، نو په دې وجه ماشومان ته د یخنۍ ګرمۍ کې ډېر تکلیفونه. تنخواګان د ریګولر پرې شي پرمننت او بل دا چې مونږ ته د لکه کمیش بس نه دوه میشتې پس خو چې ملاویږي.
هم د کمیونټي سکول یو بل استاد وای چې هغه د لسو کالو نه زیات وخت په کمیونټي سکول کې نوکری وکړه، خو بیا هم تنخواه 9000 روپۍ ده او هغه هم د تیرو 9 میاشتو راهیسې بند ده.
مونږ سرکاري سکول سو یا زمونږ سکول سو زمونږ کتابونه ارسه یو شانتی دي او پرهایی ریګولر هغه ټیم ته چټي ټیم دراتلو ټیم بالکل هغه شانتی دي، یونیفارم هغه شانتی دي. ولې یو سرکاري ټیچر حیثیت باندې زمونږ ته نه کتل کیږي؟
د وفاقي اکاونټنټ جنرال دفتر لخوا راغله سینیئر اډیټر هلال احمد ول چې تر دې د مخه د سکولونو د وفاقي حکومت سره وو، ولې د فاټا د انضمام ورستوي صوبې ته انتقال وي. نو هغه ګوري چې د سکولونو او استادانو شمیر څومره دي او په دغه سکولونو کې بیا څومره سکولونه له هم چالو دي.
چې دا کمیونټي سکولونه چې کوم دي کنه دا مونږه ویریفایډ کوو یې چې آیا دا خلک شته، کار کوي نه کوي، دونه وسه ملاویږي نه ملاویږي. دا پروینس اوړي اوس خو د فیډرل نه ارسه کوي بیا پروینشل نه کوي. چې کله دا فاټا زم شو نو دی وجه دا مونږه نور اکټیویټیز هم دي اکثر هم دي. ته مونږه او دا تقریبا مونږ ته یو هفته ټارګټ را کړی دنده به یو هفته کې ان شاء الله هر یو ډیسټریکټ کې مونږ کار کوو.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې پوینه چې دغه استادانو د مستقل کېدو او د تنخواګانو موار اداره وفاقي حکومت ته او څور زوړاندې وفاقي حکومت ویلی هم چې په لندو ورځو کې بدغه استادانو ته تنخواګانې ملاوشي. خدای نو ویلی چې ګنې نوکری به مستقل شي او یا نه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. حکومت د کورمې له متاثرینو سره د مرستې لپاره 10 کروڑ روپۍ فنډ جاري کړی دی. دا فنډ به په هغه متاثره کسانو کې ویشل کیږي کوم چې د 2015 کال په مارچ کې خپلو کورونو ته واپس شوي وو. هرې کورنۍ ته په 25,000 روپۍ ورکول کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي په د هرې کورنۍ سره باید مرستې وشي. نور تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې دی.
له قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر احسان د وړوای حکومت 10 کروڑ روپو زیات فنډ جاري کړی چې دا به هلته په 2015 کال کې خپل کورونو ته واپس شو. 4,200 متاثره خاندانونو کې ویشل کیږي.
ډېر خلکو چې کوم حق وو مونږ سره داغه د فنډ د کمی د وجه نه مونږ سره پاتې وو. اوس چې د فنډ څنګه راغلو نو مونږ په نن ورځ باندې دوی دپاره چې کوم چیک ته دا تیار کړو او ان شاء الله 3000 روپۍ به هر یو خاندان ته زر ان شاء الله ملاو شي په یوه ورځ کې.
لا ورغزو سره په پولا په کورما کې تعمیر وطن کوه سفید اپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. په 2010 کال کې حکومت هلته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، نو تر 2000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. په سیمه کې تر پوځي عملیاتو وروسته زیاتره کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوي دي. معلوماتو تر مخه تر اوسه 6000 کورنۍ داسې دي چې هغوی ته حکومت 15000 روپۍ ورکړي، خو ولې نور لا هم له مرستو پاتې دي. ځایي اوسیدونکی او مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دا مرسته چې خپل کورونو ته په واپس کېدو له هر متاثره سره کېږي، هلته ډېر په دغه خبره نشي ترلاسه کولی چې حکومت یې اندراج نه دی کړی.
کوم 2000 خندونه دي چې دا رجسټر نه دي کې د 2000 خلکو ته ملګي د باقي خلکو ته کېږي. مو دا وخت سره دوه ته هم دا پیکیج ملو کړل شي، په دې دوه غریبان هم د علاقې نه وتلي، دا خلک هم بېکوره شوي. نو موږ ورته دا سره دا کوم بکی خاله دي چې هغه ویاري په نه لري هغه ته هم دا پیکیج نظر ماته ریلیز کړل شي. او بل وخت یې مو دا چې کوم 2014 2015 2013 کې کوم خلک واپس شو چې اوس کوم پاندو ته شو په کور دا پاند هم دوه ته زر نظر دوه ته دا پیکیج ملو کړل.
بل خو چارواکي احسان داوړ وای کله چې فند وسره راشي نو ټولو ته به خپل حق ورکول شي، خو دوی له هغه کس سره د 25000 روپو د مرسته نشي کولای کوم چې اندراج او د ستنیدو په فارم دستخط نه وی کړی. هغه زیاتوي له دغه مرستو یوازې د کورمینا بلکې د خیبر او رغزو او وزیرستان متاثرین هم پاتې دي. تاریخ رغزه مشال رادیو پېښور.
ډان رسپانه یو لیکنه خپره کړې ده چې وایي په پاکستان کې دا مهال د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه د پور یا قرض اخیستو په اړه بحثونه کیږي. حکومت له آی ایم ایف سره په دې لړ کې په رابطه کې دی، خو هیڅوک نه دی خبر چې دا قرض به ترلاسه کړي او که څنګه. د دې لیکنې تر مخه په موجوده حالاتو کې دا مشکل ښکاري. د لیکنې مهم ټکي درته منور شاه دروروي.
دان ورځپاڼې د سیړونکي موید یوسف لیکل شوې مقاله خپره کړې. نوموړی لیکي په دې وروستیو کې جوار بیا حکومت ویلي چې له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرض اخیستلو په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به دغه قرض ترلاسه کړي او که څنګه. موید یوسف وای په دې کې درو خبرو ته پام پکار دی. اولنۍ خبره دا ده چې عمران خان تل په خپلو کمپاینونو کې له آی ایم ایف څخه د قرض اخیستلو مخالفت کړي او تر دې حده یې خلک له یادې ادارې ویرولي چې د حکومت ترلاسه کولو وروسته خو اول یې په خپله هم په دې اړه د سویلو نه ډډه کوله او اخر یې وویل چې دا قرض اخیستل یې مجبوري ده. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د تحریک انصاف په واکمنۍ د پاکستان وفاقي حکومت داسې تاثر ورکوي چې له نړیوالو سره یې تعلقات واده کړي. یعنی په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي اسلام آباد د واشنگټن او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول لوبولی. اوس پاکستانی چارواکي داسې فکر کوي چې امریکا په آی ایم ایف باندې دوی ته د قرض ورکولو په معامله کې اثر انداز کېدلی شي، خو د دې لیکنې تر مخه دا تاثر سم نه دی. موید یوسف دریمه خبره دا یادوي چې د اسلام آباد او آی ایم ایف ترمنځ د قرضې په شرایطو کې له پاکستان سره د پخوا په څیر نرمي ممکنه نه ښکاري. بلخوا آی ایم ایف هم چې پاکستان ته کوم شرطونه وړاندې کوي هغه پوره کول د دې هیواد لپاره ډیر ګران دي. نو ځکه نوموړی وای په دې معامله کې به دواړه خواوې لچک خای. خو موید یوسف لیکي چې څنګه آی ایم ایف نه قرض اخیستل دومره بده نه ده څومره چې عمران خان ګڼله دغه شان له یادې ادارې قرض اخیستل هم دومره لویه کامیابي نه ده چې بیا د حکومت د ښې کارکردګۍ په توګه وړاندې کول کیږي. لیکوال وایي قرضې اخیستل د وخت ضرورت دی، خو پاکستانی حکومتونه پرې لکه د نشه اموخته شوي دي. د دې هیواد تر ټولو لویه مسله کم آمدن او ډیر لګښتونه دي چې تیرو حکومتونو یې له کمولو ډډه کړې. اوس به کتل کیږي چې آیا عمران خان په دې کې بریالی کیږي او که څنګه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماخام 5:30 بجې کې دونکو لري لن خبرونه لا ظفر خان نور.
خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلی ضلع د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره پرون د پارلماني کمیټه جوړولو اعلان وکړ. له خیبره د پاکستان د قومي اسمبلی استازي اقبال افریدی مشال رډیو ته ویل کمیټه به د ورکو خلکو او د قبایلی ضلع د خلکو نور ستونزې حل کوي. هغه ویل کمیټه به د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شوو ستونزو د هوارولو هڅې هم کوي. نن د سین صوبې په نوډیرو لاړکانه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د باجوړ ضلعي انتظامیې یو چارواکي مشال رډیو ته وویل وژل شوي درې واړه کسان د باجوړ ښار تحصیل د علیزو بتایي کلي استوګن دي. د هغه په وینا وژل شوي د مزدورۍ لپاره لاړکانې ته تللي وو. په سین صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پیښې غندنه کړې او سین حکومت ته امر کړی چې د مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان دي ونیسي. د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسر صبغت الله مجددي جنازه نن د ولسمشر په مانا یاد کې وشو چې پکې لوړ پوړو چارواکو سیاستوالو ګډون وکړ. صبغت الله مجددي په 1992 زیږدیز کال کې مجاهدین واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر و. نوموړی پرون د کابل په یو روغتون کې د 93 کالو په عمر وفات شو. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او د افغانستان څخه د ناټو تړون د بلاتړ په مزلو خبرې او بحثونه وشي. او امریکا نن د پولند په مرکز ورسا کې د هغې هیواد په قربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي ترڅو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگټن په لدره نکړي. داسې ښکاري چې ایران به د نننی کانفرنس مهمه موضوع وي. تهران دغه غونډه یو مخالف ګام بللې او ورسا ته د ناڅرګند نتایجو خبرداري ورکړی دی.
لند خبرونه تاسو مشال رادیو نو اوریدل چې ظفر خان درته وړاندې کړل. اوس په پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال رادیو خبريال سره زهیر درته وړاندې کوي.
نن جنګورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د روزګار په مسلې لیکلي او وايي په موجوده وخت کې د روزګار ډېری مسلې دي. ایوازې پرمختګ کوونکې ملکونه نه بلکې پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، برتانیا او جرمني پرنګ مضبوط اقتصاد لرونکي ملکونه هم د بیروزګارۍ له مسلو سره مخ. او په تیره یو لسیزه کې کتل شوي چې د دې بیروزګارۍ له وجې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان په منفي هلو ځلو کې ککړ شوي. ادارې وايي د لیبر سروې مطابق په پاکستان کې د بیروزګارۍ په شر کې معمولي کمی راغلی دی، خو د دې سفایده نشته. نو اوس چې وفاقي حکومت د وړې او منځنۍ درجې کاروباري ادارې سمیډ په مرسته د ځوانانو پروګرام شروع کولو کومه فیصله کړې، دا د ستاینې وړ ده او د دې په ذریعه به لس لکه ځوانانو له روزګار ورکوي. ادارې وړاندې لیکي دا حقیقت دی چې دا وخت پاکستان کې د ملازمتونو په ځای د روزګار پیدا کولو ضرورت دی او د دې لپاره به واړه او د منځنۍ درجې صنعتونه مضبوطول وي. نو که حکومت دا لار خپل کړه او په دې عمل وکړو نو لس لکه څه چې 1 کروڑ ځوانانو هم د روزګار ورکولو هدف ترلاسه کیدی شي. د انګریزي ژبې رسپنه ډان خپل ادارې کې وی یو وار بیا مذهبي ګوندونو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په کورونو کې په زنانو د تشدد پر ضد او د دوی د حقوقو او تحفظ بل په لار کې خندونه پیدا کوي. ادارې وی دا بل روانه اونۍ اسمبلی ته وړاندې کړی شو او د دې بل تیر کال د صوبایي اسمبلی په کابینه کې منظوري ورکړی شوی و چې مقصد یې په کورونو کې په زنانو د تشدد مخه نیول دي. د ادارې په خبره په نورو صوبو کې لوړاندې د زنانو د تحفظ بل منظور کړی شوی. په پنجاب کې په کال 2018 کې، په بلوچستان کې په کال 2014 کې او په سند کې په کال 2018 کې د زنانو د تحفظ بل منظوري ورکړی شوی. اداري اخري کلی کې هر زنانه ته په کور دننه او له کوره بهر د تشدد پاک، د نتنګولو او د زورولو او د دړکونه پاک ژوند تیرولو حق ترلاسه دي. نو باید چې په کورونو کې د تشدد د مخنیوي دا بل له نظره ونويستل شي. نوې وخت تر سپن خپل اداري کې وایي حکومت یو وار بیا د نړیوال مالیاتي صندوق سره د قرض اغستو لپاره رابطه کړي. ادارې وایي دا حقیقت دی چې د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی او د دې ښه کولو لپاره به حکومت هلې ځلې کوي، خو که بل پلو وکتل شي نو د پاکستان دوست ملکونو ورسره مرستې کړي. نو د دې وروستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ولې ایم ایف ته لاړو چې له کبل به یې په ملک کې ګراني نور هم سیوا شي. ادارې وایي په پاکستان کې د اقتصاد دا مسله د ټیکس نه ورکولو سره تړلې ده. د کومې اصلاح اړخ ته چې د توجه ورکولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپبلیکن ګوند او سینیټر جیمز لینک فورډ لیکنه خپره کړې ده. نوموړی وایي امریکا د افغانستان د جګړې په ماموریت کې بریالی شوی. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان سپر لیګ په نوم د کرکټ د پیلیدونکو سیالو په اړه یو لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچان اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي جیمز لینک فورډ لیکلي دا خبره ډېر کله تر غوږو شوې چې ګواکې د روسیې په څیر به امریکا هم د افغانستان له جګړې بریالی و نه وځي، خو نوموړي زیاته کړې ده له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د لینک فورډ په وینا په افغانستان کې د امریکا د جګړې هدف لا ولې ورځې دا و چې د هغه هېواد د وګړو په خوښه هلته داسې یو حکومت جوړ شي چې په ترڅ کې امریکا هم د امنیت احساس وکړي. داسې یو افغان حکومت چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې له افغانستانه پر امریکا د حملې منصوبه پلان او عملي کړي. په افغانستان کې د امریکایي ماموریت هدف همدا و چې د 2011 زیږدیز کال هغې په څیر چې القاعده پر امریکا ترهګر بدونه وکړل او طالبان یې تر شا ودرېدل، د افغانستان خاوره یو وار بیا د ترهګرو لخوا و نه کارول شي. د سینیټر لینک فورډ په اند امریکا په دغه مشن کې کامیابه شوې. لیکنه کاږي د دې برعکس روسیا په 1909 زیږدیز کال کې افغانستان ته د دې لپاره لاړه چې په کابل کې د یو کمیونیست حکومت پر اوستلو سره خپل امپراتوري لا پسې پراخه کړي. د لیکنې تر مخه افغان مجاهدینو د روسانو پر ضد سخت مبارزه وکړه او روسیا اړ شو چې په 1909 زیږدیز کال کې خپل پوځ له افغانستانه وباسي. تر هغې وروسته په افغانستان کې جګړو او نارامیو تر کلونو دوام وکړل او په پایله کې طالبان بریالي شول چې په 1906 زیږدیز کال کې د کابل حکومت قبضه کړي. لیکنه زیاتوي طالبانو تر 2001 زیږدیز کال پورې چې امریکایي حکومت ورلنګ کړ، د افغانستان پر خلکو د دوی د خوښي سخدریزه اسلام عملي کړ. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان سپر لیګ په نوم د کرکټ د پیلیدونکو سیالیو په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې دا سیالۍ به په هغه هیواد کې واری بیا د کرکټ نړیوالو لوبو جوړېدو ته زمینه برابر کړي. لیکنه کاږي په 2009 زیږدیز کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ لوبډلې پر ګاډي ترهګر برید د دې لامل شو چې د پاکستان پر خاوره د نړیوالو سیالیو اجرا کېدل وځنډي کړي. پاکستان اړ شو چې خپل کامی لوبډله د نړیوالو لوبو لپاره متحده عربي اماراتو ته ولیکي. د لیکنې تر مخه کرکټ ته په پاکستان کې د خلکو د تر ټولو محبوبې لوبې په توګه کتل کیږي. په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان سپر لیګ د پای لوبې په لاهور کې کولو سره دا وښودل شوه چې د پاکستان امنیتي ادارې د بهرنیو لوبغاړو امنیت ساتلی شي. د پی ایس ایل د 2019 زیږدیز کال لوبې د زیارت پر ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوې ده د دې لړۍ لږ تر لږه 8 لوبې په کراچۍ او یا هم لاهور کې وشي. دا جانس په لیکنه کې د پاکستان کرکټ بورډ د مشر احسان مانی په حواله زیاته شوې ده هیله مند چې راتلونکي کال د پی سی ایل زیاتر لوبې په پاکستان کې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جرمني حکومت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني چارواکو ویلي چې په دې کانفرنس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولی شي. د جرمني ورځپاڼې تشپیګل دا خبره د چهارشنبې په ورځ د هغه سند پر اساس خپره کړې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د پارلمان غړو ته استولې دي. جرمني اوسمهال په افغانستان کې 1400 پوځیان لري. فرشته جلال زی اورو.
د جرمني حکومت وايي د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړیو رول پکې وټاکل شو. دا کانفرنس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استازو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کانفرنسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولې، ویل شوی چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو خواوو استازي بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کانفرنس په څیر یو بل غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اژانس ډي پي آر ته هم ورسېدلی دی. په دې سند کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د یوې برخې یا ټولو د وتلو پر امکان خبرې شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوي چې که چیرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي، د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول له سره و ارزوي. په یاداشت کې هم دراز ویل شوي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکاریو پورې سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې هم دراست د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستانه شایو باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واری له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقې ته رسېدلی چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنګ بند سي، نه له هغه هیواده د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
تاسو رپورټ اوریدلو چې فرشته جلال زی درته وړاندې کولو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د پخواني ولسمشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي د فاتحې مراسم ترسره شول. د فاتحې په مراسمو کې خوستوالو ښاغلي مجددي او معتدل سیاستوال او مسلح سپینګیری یاد کړ. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر حکومتي چارواکو، قومي مخورو او مدني فعالانو، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي، یو معتدل سیاستوال، مصلح سپینګیری او هیواد ته وفادار مشر یاد کړ. دوی چې د چهارشنبه په ورځ د حضرت صبغت الله مجددي د فاتحې په مراسمو کې راټول شوي ول، زیاتوله په ټوله کې د نورو مشرانو په پرتله سیاسي شخصیتونه، ډلې او جهادي ګوندونه پر حضرت صبغت الله مجددي ښه راټولېدل. خوست والي حلیم فدایی په خپلو خبرو کې د نوموړي سیاست او مبارزې ته په کتو وویل:
مرحوم حضرت صاحب یو ډېر ښه سپینګیری، مصلح انسان او یو معتدل سیاستوال. همیشه چې کومه خبره به هغه به د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې وه، د خپل دریز ډیر پر نره باندې نیو او خبره به ډیره سپینه کوه.
مجددي په 1915 مریض کال په کابل کې زیږیدلی وو او لوړې زده کړې په مصر کې سرته رسولې وې. نوموړی د ملي نجات جبهې په نوم د یو جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له نړولو وروسته او د مجاهدینو په راتګ سره په پېښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې د دوو میاشتو لپاره د دولت رئیس وټاکل شو. د حاجي ګل احمد خان په نوم د ګربز یو قومي مشر چې د فاتحې له ګډونوالو څخه و، وایي:
دغه یو څه تنظیمونه چې وو ادې کې تاسو فکر وي ادېغې سیاست ډېر متعدل وو که نه، نیمو فکر غونډه غنون که دا متعدل سیاست غوره کړي اوس پارتلین کې کمیز دې ته راغلی ای دا سیاست نو غنون یې پوره دا ډېر ښه نصیحت دی.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي عبدالقدوس امیری وایي: د حضرت صاحب ښه صفت دا و چې ولس، سیاسي او جهادي ګوندونه او نور مستقل شخصیتونه په دغه ښه راټولېدل.
د جناب حضرت صاحب مجددي د افسلې والا او ډېر د ترحم والا سړی و، اګر چې په ځینو مسایلو کې بوتزیدو، خو نوره افسله د جهاد په دوره کې ډېره ښه لرله. یعنی داسې تیز نه و چې د قتل مقتلې خوند و، ډېره ښه هغه یې دا وه چې ولس خصوصا احزاب مشرون دا په درد ډېر ښه جمع کېده.
پخوانی جمهور رئیس صبغت الله مجددي چې د سه شنبه په شپه وفات شوی و، جنازه یې د چهارشنبه په ورځ د حکومت د لوړ پوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته واګی اوریدونکو، یوې تیروتنې لپاره د نه بخنه غواړم. تاسو واوریدل په ریپورت کې چې د فاتحې په مراسمو کې خوستوالو ښاغلي مجددي او معتدل سیاستوال او مصلح سپینګیری یاد کړنه چې مصلح بخنه در نه غواړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د تجارت لپاره ورته اسانه او ارزانه لاره د کراچۍ بندر دی، خو سیاسي کړکیچونو دا لاره محدوده کړې چې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د افغانستان د سوداګرۍ خونې له سرپرست خان جان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د تیرو کلونو په نسبت له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ حالت څه دی.
په افغانستان کې د 2015 کال نه راپدې خو تجارت ورو ورو مخ پر کمیدو دی. موږ په 2015 کال کې په اخرو کې تقریبا 15 میلیارد ډالر په ارزښت باندې دوران د وارداتو صادراتو درلوده، دا اوس پر اوس کال 9 میلیارد ته ورسېدو. یو علت دا دی چې زمونږ عمومي هغه کچه د تجارت د دنیا سره کمه شوې ده، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، پخوا سرکونه جوړېدل، پخوا کلینیکونه جوړېدل او خارجیانو کومک کول، د خارجي قوتونو یو څه دغه تاثیر کړی دی.
الکوزیا صاحب، د تیرو کلونو په نسبت اوس د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ څه صورت حال دی؟
مونږ یو وخت د پاکستان سره 3 میلیارد ډالر په ارزښت باندې تجارت درلود، دا اوس 1.2 میلیارد تر راټیټ شوی دی. په دې کې د پاکستان حکومت خپل هم مسؤلیت لري او دا د بارډر دواړو خواو ته پښتانه په دې کې متضرر کیږي. اوس په دې اخره کې خوشبختانه عمران خان دا خبره کړې ده چې د شپږ میاشتې په موده کې به دا بارډر خلاصیږي، 3 ساعته به دې ته اجازه ورکول کیږي. مونږ دا استقبالو، دا کار باید وشي. د ترین او ارزان ترین لاره مونږ ته کراچۍ ده، د ترانزیت په لحاظ باندې او هم د تجارت په لحاظ باندې. سار چې یو ټرک د لاور نه حرکت وکړي، مازیګر دغه ټرک را رسیږي جلال آباد ته. زه امیدوار یم چې دواړه دولتونه دې ته توجه وکړي او دا لاره خلاصه کړي.
د دغه مشکلاتو د حل لپاره د افغانستان تجارانو څه کړي، تاسو څه کړي دي؟
زمونږه طرحه دا ده چې دا تجارت باید د سیاست نه وېستل شي، دا په اقتصادي نورمونو وشي. مونږه د پاکستان سره د نور همسایګانو سره بینالمللي قراردادونه لرو، مونږ د ډبلیو ټي او غړي یو، د بینالمللي جهانی تجارتي سازمان مونږ د ټي آر آر غړي یو، مونږه د یکو غړي یو، مونږ د سارک غړي یو. بنان هغه څه چې په دغه سازمانونو کې دي، لکه څنګه چې د هندستان او پاکستان ترمنځ تجارت دی، لکه څنګه چې د هندستان او بنگلاديش ترمنځ تجارت دی، دغه شانتي تجارت دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ موشي. زمونږ هله دادا چې بیلونی نورمونه باید په تجارت کې په نظر کې ونیول شي او هغه ستونزې چې تجارت ته پیدا شوی دوه طرف اقتصاد ته ضرر رسیدل دي، دا اقتصاد باید بیرته غختل شي.
الکوزه صاحب، ک د افغانستان په صادراتو باندې لګوي؟
د صادراتو کچا خوشبختانه چې په افغانستان کې په اخرو وختو کې ډیره زیاته جګه شوې ده. موږ سا کال ان شاء الله د 1 میلیارد ډالر په ارزښت باندې شاید صادرات وکړو چې اوس 700 میلیونه ته رسیدلی دي. دا د پروس کال په نسبت د 55% اضافه ښیي او دې کې اکثره معدني مواد دي، زراعتي مواد دي، تازه او وچې میوې دي، چې دا د رئیس جمهور د برکت دا کار شوی دی چې هغه هوایي کوریډور جوړ کړو. موږ ته ترانزیتي لارې خلاصې کړې دي په شمال کې، چابهار، حقینه، شیرخان بندر، حیرتانو، هغه لارې چارې دي چې زمونږ صادراتو کې ډیر نوښت راوستل دي. اما زمونږ تجارت او صادرات هم اوس په 30% خصوصا په زراعتي موادو کې او معدني موادو کې د پاکستان سره دي. موږ سږ کال 2 لک ټنه میوه صادر کړې ده، دا غي د جملې نه 1 لک 3000 ټنه پاکستان ته تللې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنسی لکی په پاکستان کې د تیر خالی په ورځ د یو خبریال نیول کېدل په اصل کې په دغه هیواد کې د بیان پر ازادۍ گزار دی. ایجنسی لکی چې په 1300 میاشتو کې یو شمیر خبریالان ځورول شوي، یرول شوي او حتی مجبور کړل شوي دي چې خپلې ټلویزیونی خبرونې بندې کړي. د ایجنسی په خبره دا هر څه د دغه هیواد پوس کوي، خو پوس بیا له دغو تورونو نه انکار کوي. د دغه لیکنې مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د صحافت په اړه لیکي چې د تیر ګل په ورځ یو وار بیا پاکستانی ټلویزیونی شبکې او ورځپاڼې په هغه خبره غوسه او پریشانه وي چې کله په لاهور کې یو وتلی خبریال صرف د دې له وجې ونیول شو چې دغه هیواد په طاقتوره پوځي اداره یې په ټویټر تنقید کړی و. دغه هیواد د بشري حقوقو ادارې او فعالان وای چې دا کړنې په اصل کې د بیان په ازادۍ برید دی. په لاهور کې د خبریال رضوان رضی نیول په 13 میاشتو کې د دا ډول گرفتاریانو تازه مثال دی چې هدف یې په استخباراتي ادارې ISI او پوز د تنقید غږونه خاموشه کول دي. د چارواکو په خبره رضوان رضی د تیر خالی په ورځ د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د سایبر کرایم څانګې په دې تور نیولې چې د پوز پر ضد یې یو شمېر ټویټر پیغامونه خپاره کړي وو. د رضوان رضی صحافتي ادارې دین ټلویزیون ویلي چې یو مقامی عدالت د اتوار په ورځ د هغه ضمانت منظور کړو او د ګل په ورځ یې خوشې کړو. د اجانس په خبره په دې اړه پوز دوی ته په دې اړه څه دریس نه دی ورکړی، خو زیاتوي چې د دین مخکې پوز د رسنو له لارې په دې اړه خپل دریس په ډاګه کړی چې دوی ټولنیزې پاڼې ساري او په پوز تنقید په اصل کې ملک سره د غدارۍ په زمره کې راځي. د تیر ګل په ورځ د خبریالانو اتحادیو د رضوان رضی د گرفتارۍ پر ضد مظاهرې وکړې او په ټولنیزو پاڼو یې په پوځ او حکومت سخت تنقید وکړو. په پاکستان کې د امریکایي ورسپانی نیویورک ټایمز خبریال احسان ټیپو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د عمران خان په حکومت کې داسې یو ورځ هم نه تیریږي چې په وردای کې بدمعاشان څوک ناسوک نه تختوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د رضوان رضی نیول د بیان په ازادۍ گزار بلل او د دې نیولو یې د جامع پلټنو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د حقوقو ادارې فریډم نتورک اجانس ته ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې نږدې 1200 زیات خبریالانو باندې بریدونه شوي، زورول شوي او یا مجبور کړل شوي دي چې خپلې ټلویزیوني خپرونې بندې کړي. دا اجانس په خبره تیر کال د پاکستانی پوز ویان په لسګونه خبریالان تورن کړي ول چې د ټولنیزو پاڼو په ذریعه د ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوث دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
پا پاکستان کې ګن ډرایوران په لارو انزورونه، نقشونه او رنگینه خطاطی خوښوي. حیدر علی وای د انزورونو دا هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو په سینګار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انزورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. 9 کلن حیدر علی پر ټرکونو د انزورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو،
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انزورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګاری خوښیږي.
لدې سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا دې خایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارې رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,000,000 روپیو پورې خرچ راځي.
د ټرکونو د سینګارولو په اړه تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریدو. سپوږمۍ د ساینس د معلوماتو له مخه یو سیاره ده او د نور نه رڼا اخلي، خو زاړه پال پښتانه بیا ګڼي چې سپوږمۍ ښایسته رڼا او روښانه ده، ځکه خو د ښایست لپاره هم استعمالوي. همدارنګ ساینس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپله مفکوره لري. نجیب عامر د سپوږمۍ او پښتنو ترمنځ په رښتې یو رپورټ جوړ کړی دی چې په نرمه موسیقي پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د ښایست یوه لویه استعاره، تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی، چیرته چې برېښنا نه وه او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګری وي، نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولې. او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند، شاعرۍ، ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د 14 شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي، نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری، تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزورې وي، د میاشتې د پیل سپوږمۍ نشي لیدلی، ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر یې تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي،
بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقیدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي. حاجی ظاهر شاه چې په مشر باچا صاحب مشهور دی د پېښور د غریب آباد اوسیدونکی دی او اوس مهال عمر له اتیاو کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل د ثوابی اوسیدونکو شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وای سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته د دغه یو ځلا پخوانی دی چې یو سندر یم د کلندر صاحب یو نظم هم لیکلی و چې یو سپینې سپوږمۍ تا به څوک لوبوي د سربندو نه واده شه زلمي خوب زنګوي. سپوږمۍ سره سره زموږ بلا عشق په شاعرۍ کې هم په ټپو کې هم په چاربیتو کې هم لکه څنګه چې تاسو ووایي نو پښتانه په رڼا مین خلک دی، پښتانه په ښکلا مین خلک دی. نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه محبت او تعلق چې کوم دی دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرن دی او کېږي نو.
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او ښایي په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلی و چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تلی شي او که نه پښتانه، خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مدار ته رسېږي د ځمکې خواته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومېږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا به توره شوه ده چې دا واقعاً ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایي سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پرېوځي او بیا ځمکې ته رسېږي، خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي نو بیا سپوږمۍ د معمول په څېر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې به لنډ خبرونه له سفر خان نه وړو.
د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی د قبایلی ضلعو د پرمختګ او هلته د موجوده ستونزو د هواری لپاره پرون د پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ. د خیبر د پاکستان د قومي اسمبلی استاد اقبال اپریدی مشال رډیو ته ویل کمیټې به د ورکو خلکو او د قبایلی ضلع د خلکو نور ستونزې حل کوي. هغه ویل کمیټې به د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا په ګوته شوو ستونزو د هوارولو هڅه هم کوي. نن د سینسوبې په نوډیرو لړکانه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي. د باجوړ ضلعي انتظامیه یو چارواکي نن مشال رډیو ته وویل وژل شوي درې واړه کسان د باجوړ ښار تحصیل د علیزو بتایي کلي استوګندي. د هغه په وینا وژل شوي د مزدورۍ لپاره لړکانې ته تللي وو. په سینسوبا کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري د پیښې غندنه کړې او سین حکومت ته امر کړی چې د مزدورانو په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي. د افغانستان اسلامي دولت د لومړيني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسر صفت الله مجددي جنازه نن د ولسمشر په ماڼۍ ارکی وشوه چې پکې لوړ پوړو چارواکو او سیاستوالو ګډون وکړ. حضرت صفت الله مجددي په 1992 زیږدیز کال کې مجاهدینو وخت تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر وو. نوموړی پرون د کابل په یو روغتون کې د 93 کالو په عمر کې وفات شو. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په برسلز کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي ینز ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې دروانې پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ په مسلو خبرې وبسونه وشي. او امریکا نن د پولینډ په مرکز ورسا کې د هغه هیواد په کوربتوب د منځني ختیځ په اړه کانفرنس جوړوي تر څو په سیمه کې د روسیې په مقابل کې د واشنگټن په لټ درنه کړي. داسې ښکاري چې ایران به د نننۍ کانفرنس مهمه موضوع وي. تهران دغه غونډه یو مخالف ګام بللی او واسطه د ناڅرګندو نتایجو خبرداري ورکړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې سفر خان درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، سفر خان او تکنیکی همکار اسحاق امیری در نه په یوځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سفر د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. خدای پاماني.